استدیو با خود داریم. خوش آمدید نیروسه.
بله جاوید نیمی تاسو ستری مشه. افغانستان کې سهار ته بجې شوې او بل پښتو خبرونه پایل شو او رته د افغانستان حکومت وايي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته خپل زمينه برابر کړې. د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ارزګان کندهار لویه لاره به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې په عملیاتو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د ارزګان کندهار لویه لاره به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. په جنوب کې د 215 متل قلو اردو چارواکي وایي دغه لویه لاره د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې تېره ورځ د وسلوالو طالبانو له حضوره پاکه شوه. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې چې له تېرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي و، 6 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې قلو اردو رئیس ارکان شفیق الله رسول زی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته د دغې لارې د وضعیت په اړه وویل:
قیر سرکونه شکولی دی، تراکتورونو باندې شکولی، ماینونه د عامو خلکو پر مخ فرش کړي. زمون پاتری روانه ده، کوم سرکونه چې تخریب شوی دی زمون پرسنل پی لګیا د کار کې دا به آماده شي انشاءالله چې سبا به د ټولو عامو خلکو پر مخ باندې دا لاره خوشی وي. او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کی ترڅو دا لاره څلور ساعته د خلکو پر مخ خوشی.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه لاره له تېرو 3 کلونو راهیسې ډېره ناامنه وه او خلکو په ډاګه زړه پرې سفر نشو کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دې ولایت کې د اوناب حاصلات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالمنان متین چې د پرون د بزګرو او باغوالو سره په غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د اوناب تولیدات د تیر کال په پرتله سږ کال په سلو کې 15 زیات شوي دي.
حدودا 3600 یا بیشتر از او تولیدات عناب داشتیم ما. خوشبختانه امسال تولیدات عناب نظر به سال گذشته در حدود 15% افزایش یافته.
د ښاغلي متین په وینا په نږدې وخت کې به بهرنیو هیوادونو ته هم د اوناب صادرات پیل شي او شمیر بزګر هم دې ته هیله مند دي چې که بهرنیو هیوادونو ته د اوناب صادرات پیل شي د دې میوې تولید به هم ورسره زیات شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي رضوان رضی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د قانون د حاکمیت د ادارې ویلي چې رضی په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی دی. خبریال رضوان رضی په پاکستان کې د دین په نوم خصوصي تلویزیون ته کار کاوه. په همدې ورځ د لاهور ښار د یوه کالج استاد مار علي جان د بختون ژغورنې غورزنګ په یوه اعتراضي لارون کې د ګډون له امله نیول شوی و. هغه 2 ساعته په توقیف کې و خو وروسته په ضمانت خوشې شو. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. دغه عملیات په وروستیو کې په 2 سیمو کې شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قمندانۍ پرون وویل چې دغه حملې ګنداشي ته نږدې سیمو کې شوي دي. الشباب ډله چې ویل کېږي له القاعده سره اړیکې لري په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو لخوا تر حملو لاندې راغلې ده. د امریکا د دیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2020 میلادي کال کې به د امریکا د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدوي. الیزابت وارن 89 کلنه او د اوکلاهاما ایالت ده. میرمن وارن له ماساچوست ایالت د کاندیدۍ اعلان کړی او ویلي دي چې له اقتصادي نابرابرۍ سره به مبارزه وکړي. هغه باید په انتخاباتي مبارزه کې له نورو ډیموکراتانو لکه برني ساندرز سره رقابت وکړي. د امریکا د سنا بلې غړې کامالا هاریس له کالیفورنیا ایالت ځان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي چې هیواد باید د دې لپاره چې د روسیې له شره په امان کې وي د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی شي. پروشنکو پرون د اوکراین د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي مبارزه رسما پیل کړه. په اوکراین کې د مارچ په 1 د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو چارواکو ویلي چې 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. پروشنکو هڅه کوي چې بیا هم د ولسمشرۍ 15 دوره وګټي. هغه پرون په خپل ټاکنیز کمپاین کې دا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین استقلال تخریب کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې ده.
باید طالبان راشي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي د هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي دي.
په دې عملیاتو کې یو ډیری د وسلوالو طالبانو د رهبری غړي محلي قومندانان هغه په نخښه شوي. د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه په نخښه شوي.
د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان کولای شي تر 15 راتلونکو کلونو پورې خپل صادرات 2 میلیارد ډالر ته لوړ کړي.
تا 2024 انشاءالله تعالی صادرات ما به 4 تا 8 میلیارد ډالر رسیده میتونه و یې حتمان شده نیست.
په خوست کې بیا خزینه مدني فعالان او نور خزی وایي په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته.
د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي هغه پیاده روانو کې ناستې وي یو خو د دوی عزت خوندي نه وي بل لسې بس کاری.
په سیمیزو موضوعاتو کې په پاکستان کې د سولیزو مظاهرو د ځپلو لپاره د پاکستان د حکومت د وروستو فشارونو په باب اوري او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د ازادي راډیو دوه اونیز خپرونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو. ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د میر احمد صافي د خپل تخنیکي همکار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې ده. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري د غراز ویلي وسلوال طالبان کولی شي له قید و شرط پرته د حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې افغانان په خپل هیواد کې بهرني ځواکونه نه غواړي خو وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوري ویلي په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید صفر ته راکم شوی وای خو د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله نړیوال مجبور شول چې دا پریکړه بدله کړي.
خواست مردم افغانستان، خواست حکومت افغانستان هم همی است که به خودکفایی رسیده باشیم، جنگ انشاءالله ختم باشه، به صلح برسیم و عسکرای خارجی در افغانستان دیگر حضور داشته نباشند.
در جمهور رئیس ویاند زیاده کرد چی در افغانستان حکومت پریوتر هکار که ویچ پر اساسیه پا افغانستان که در بهرنوی ځواکونو شمیر حدی اقل ته ورسیږي.
نو اوس واضح باید طالبان راسی د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي د هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته او ټول وزارت پاکستان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې وی غونډې ته وویل چې دوی له طالبانو سره موافقه په اساسي ډول د سولې لپاره غواړي، نه د دې لپاره چې د خپلو عسکرو د استلو زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل او وی ویل چې دوی امید لري چې د طالبانو سره هم د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي.
If we could get a peace agreement
دا وی د افغانستان لپاره به شوی چې تر جولای مخکې د سولی موافقه وسی او طالبان هم د پروسه تراول د سولی موافقه به د سولې ایزو انتخاباتو زمينه هم برابر کړي. ما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقه ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه و نسی انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو ټاکنو سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د هغوی یو شمېر استازو تېره اونۍ په مسکو کې له یو شمېر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پکې و خبرې وکړې. د طالبانو استازو په مسکو کې هم پر دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په باب مو د افغان ولسمشر د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي وسله والو طالبانو په خپله دغو ځواکونو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو زمینه برابره کړې ده. له بلې خوا بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. دا څرګندونې د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وکړې او ویل په دوام یاد کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبری ته سخت زیان اوخته دی. نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان پر راپور کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان هوایي ځواکونو عملیات زیات شوي چې تر ډیره د دوی مشران او سیمه ییز قومندانان پکې پنهخه کیږي. د دغه وزارت وین غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوسط ډول هر ورځ 12 هوایي عملیات ترسره کیږي.
په دې عملیاتو کې یو ډیری د وسلوالو طالبانو د رهبری غړي محلي قومندانان هغه په نخښه شوي. د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه په نخښه شوي او تر ټولو مهمه د دوی هغه مالی سرچینې چې د نشې توکو فابریکې دي هغه په نخښه شوي دي. په اوسط ډول افغان هوایي ځواکونه چې دي روزانه د نهونه تر 12 سپوري په دې خوښه کې هوایي بریدونه تر سره کوي.
خغلی جاوید زیاتوی د عملیات تر ډیره په ننګرهار، کونړ، غزنی، میدان وردګو، فراه، کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې تر سره کیږي. خو دا چې په دغه عملیاتو کې وسلوال مخالفانو ته څومره مرګ ژوبله وختي خغلی جاوید په اړه دقیق معلومات نه ورکوي. د دغه عملیاتو تر ټولو وروستۍ پیښه وړ مورز د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې و چې پکې د وسلوال والو طالبانو یو مشهور قومندان رفیع الله له شپږو ملګرو سره ووژل سو. د راپورونو له مخې ځینې وخت په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرجو بلاوړي. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي هوایي عملیات باید د کره استخباراتي او کشفي معلوماتو په اساس ترسره سي څو پکې ملکیانو ته ځان ونه رسیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر وایي په اوسني وضعیت کې هوایي عملیات ګټور ثابت شوي.
هغه جنگ چې نن په افغانستان کې ده دغه ته په نظام کې چریکي جنگونه وایي. هلته اهداف په دغسې مناطقو کې ځای په ځای کیږي چې هغه سترو اخفا ودري. په دغه سترو اخفا باندې تاسې کولی شئ د یو هوایي عملیات په اجرا کولو سره د یوې فرقې د عملیاتو مخه ونیسئ. یقینا په دې کې کله چې جبهه شکل سره جنگي او تل پارتیزانان یو نقطه په نخښه کوي هلته پیاده قوتونه ډېر زیات تلفات ورکوي، ولې که د هوایي ځواکونو نه ګټه واخیستل شي هغه ډېر باثر تمامیږي او هغه ډېر په جای عملیات دي اوسنۍ وضعیت دپاره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه عملیات له بهرنیو ځواکونو سره په همغږي ترسره کیږي، خو د ټولو عملیاتو مدیریت د افغان ځواکونو په لاس کې ده چې پکې د ملکیانو ژوند ته زیات پام کیږي.
و امر دلته د افغانستان دفاع وزارت وای پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي چې نتیجه یې هم ورکړې ده. د بل خو د افغان اتلانو لپاره د مرستې په نوم بنسټ بیا وایي په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د دې بنسټ استازو په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. نور حال د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي پر
د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ په دې وروستیو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو کچې لوړوالی اندېښمن کړی. د دغه بنسټ یو سفیر جاوید کوهستانی د شنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د جګړو پر وخت د محاربې په سیمو کې امنیتي ځواکونه په سمه توګه نه اکمالي کې چې د تلفاتو د لوړېدو لامل ګرځي. ښاغلی کوهستانی وایي چې په 15 شپږ نویم او 9 مریض کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډیر تلفات اوختي دي.
په نړیوال امنیتي ما در مرکز ولایات کم توجهی میشه.
زمونگ امنیتی زواکونو تا پا مرکز ولایتونو که کما پملرنه کیگی انور دست پکاوی کیگی چه نباید دست مواردو تا اجازه ورکرل شی. بلا خبره دا افغان امنیتی زواکونو لطلافاتو مخنی باید دی مونگ پا پینزنویم شپگنویم او و نویم المریزو کلونو که دا محاربه سیما و دا جگلو پر محل دا امنیتی زواکونو دا پراخو تلافاتو شایدان و چه دخمن توانی دل زیاد سیمی ترخپلی ولکی لانده اونیسی
بیشتر دشمن تانسته در بعضی جای اجوال بکنه.
خو خاقلی کوهستانی در تلفات درخم پره چه و نوائل در ترگندوانی داسی محل مطرح کیگی چه افغان ورسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې ویلی و چې په تیرو څلورو کلونو کې د ټول هیواد په کچه 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ځواکونو په لیکو کې د غیر مسلکي کسانو له ګمارنې ډډه وکړي، د جګړو په کرښو کې د امنیتي ځواکونو په پوره ډول اکمال او دغه شان د له شخصي او سیاسي سلیقو او خبرو لرې وساتل شي چې پر مورال یې منفي اغېز ونه کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار په رسنیو او سیاسي مجالسو کې د جګړو لسیمو د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او اکمالاتو د نه رسیدو له امله شکایتونه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي په تېر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ تلفات مني، خو د نوموړي په خبره اوس دا تلفات رقم شوي دي.
موږ په وروستي کال کې تاییدوو چې له بده مرغه زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات نظر نورو کالونو ته زیات و، خو په وروستیو دریو میاشتو کې فوق العاده دغه تلفات راکم شوي دي، له کله نه چې د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې تهاجمي او تعارضي عملیات زیات شول، زموږ یا د امنیتي ځواکونو تلفات فوق العاده کم شوي.
د افغان اتلانو بنسټ غړي ټینګار کوي چې حکومت باید امنیتي ځواکونو ته په خپل ټاکلي وخت حقوق او امتیازات ورکړي او هیڅ چاته د دا اجازه ور نه کړي چې سپکاوی او بې حرمتي وکړي، ځکه د دوی په خبره د هیواد د ملي ګټو پر وړاندې سره کرښه افغان امنیتي ځواکونه دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې دي. په داسې حال کې چې د سولې لپاره د وروستیو ګړندیو هڅو سره سره تر اوسه پورې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه نه ده برابره شوې، د مدني ټولنو یو شمېر مسؤولان او ښځینه فعالان له حکومت غواړي چې د سولې په پروسه کې د برخه ورکړل شي او نظرونه یې باید په پام کې ونیول شي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ایزو شبکې او د ښځو د حقوقتنې کاري ډله د حکومت لخوا خلکو سره د سولې د غونډو د جزئیات په شریکولو ټینګار کوي او په یاد پروسه کې خپل فعال حضور غواړي. د دغې کاري ډلې یوې غړې همیرا ثاقب د شمې په ورځ سوله د خلکو د مشارکت د ارزښتونو په خوندیتوب سره په نوم جوړې شوې غونډې ته ګډه اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلي.
با توجه به این که در پیش نشست های سول مذاکرات
دیتا په پام سره چې مخکې دې د سولې پاړه غونډو کې د مدني ټولنو او ښځو استادو فعال حضور نه درلود او هیڅ ډول معاملې له دوی سره نه دي شریک شوي، نو ځکه د سولې په پروسه کې د خلکو د رښتینو استادو او مدني ټولنو په ځانګړي ډول د ښځو کمزوري نقش د مدني ټولنو ښځو او بشري حقوقو د فعالانو د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حقوقتنې د کمیټې مسؤل زرقا یفتلی په دغې ناسته کې له حکومت، نړیوالې ټولنې او د جګړې لښکې لخوا وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف پرې معاملې ونشي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ښځو د چارو فعالانې د سولې په پروسه کې د دوی د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوي دي. له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوند خبرو کې حکومت د هیواد له بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړې او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست ویان فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو او مدني ټولنو او د ټولنې د ټولو اقشارو نقش او ونډه او نظریات زموږ لپاره مهم دي. موږ متحد یو چې د دوی ونډه او نظریات په پام کې ونیول شي، هم د مذاکره کوونکي ټیم او هم د عالي مشورتي بورډ کې د سولې په اړه جوړ شوی دی د ښځو ونډه هلته شته. حتی د مدني ټولنو د ښځو د ټولنو
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو یو شمېر فعالانو په کابل کې په یوه بېله غونډه کې د اصول په پروسه کې د خزو لکمرانګي ورنی نه نه خولې او ټینګار کړی چې حکومت د تر هغه طالبانو ته سیاسي مشروعیت نه ورکوي چې خپل وسلې پر ځمکه کې نوي. د افغانستان مدني ټولنې او خزینه فعالین ټینګار کوي چې د افغانستان د یوې نیمې لسیزې د لاسته راوړنو تضمین د سولې په مذاکراتو کې د مدني ټولنې او د ښځو په فعال او تصمیم نیونکي حضور سره به شونی شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوریدي. افغانستان ولسمشر وایي افغانستان به د دې وړتیا ولري چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې صادرات تر 8 میلیارد ډالرو پورې لوړ کړي. اشرف غني دغه څرګندونې پرون په کابل کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل د ښاروالۍ د سرپرستانو د معرفي په غونډه کې وکړې. د افغانستان خصوصي سکتور چې د سوداګرۍ په برخه کې مهم رول لوبوي وایي د افغانستان صادرات دا وخت نږدې 1 میلیارد ډالرو ته رسېږي، خو که پاملرنه ورته وشي د زیاتېدو امکان هم شته. د ازادي راډیو خبریال یوسف انزدران پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله مندی ښیي چې د سوداګرۍ او صنعت نوی وزیر چې له خصوصي سکتور سره ګډې طرحې لري د افغانستان د سوداګرۍ په غوړېدو کې مهم رول ولوبوي. ښاغلي غنی چې د شنبې په ورځ د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل ښاروالۍ ته د سرپرستانو د معرفي غونډې ته خبرې کولې وویل دې ته باید ډېر کار وشي چې د افغان صادراتو ګراف لوړ شي.
اولین معیار که به شروع گذاشتن معلوم داری است که صادرات افغانستان
دیوی اول معیار داده چې باید افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالر ته ورسیږي او هر کال په دې اندازه یو معینه اندازه اضافه شي تر څو تر 2023 کال پورې د افغانستان صادرات انشاءالله تر 8 میلیارد ډالر پورې ورسیږي او دا کار اړین دی. ولسمشرې ماڼۍ د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست او نومان په توګه اجمل احمدي او د کابل ښاروال په توګه احمد زکی سرپرست تیرونه او د شنبې په ورځ رسمن دغه بنسټونو ته ور معرفي کړل. اجمل احمدي له دې وړاندې د ښاغلي غني د سلاکار په توګه دنده اجرا کړې چې د ولسمشر په باور په اقتصادي برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په برخه کې هغه ځانګړی رول درلود. ولسمشر محمد اشرف غني د صادراتو یوې لوړې اندازې ته د رسیدو هیله داسې مهال څرګندوي چې دا وخت افغانستان په همدومره اندازه واردات لري. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د 8 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې واردات کوي، خو د صادراتو اندازه یې دا وخت کم 1 میلیارد ډالر ده. د یاد خونې مرستیال خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ولسمشر غني دغه اټکل ته کار وشي افغانستان په یو ځان بسیا هیواد بدلیږي. دی وایي د سوداګرۍ په برخه کې وروستیو لاسته راوړنو ته په کتو دا کار ممکن دی، خو سختې پاملرنې ته هم اړتیا لري.
جمهور واقعا چې علاقه لري، ظرفیتونه موجود دي که په افغانستان کې د سولې پروګرام انشاءالله ترسره شي او امنیت راشي او دغه تعهدات چې د اوس رئیس جمهور پر روان دي ترانزیتي امکانات یې مساعد کړل، داخلي تولید ته خاصه توجه کړې ده، هوایي کوریډور جوړ شو، تاسو ولیدل چې نور مسایل دي. حتی موږ تر اوسه پورې زمونږ صادرات د پروس کال په نسبت باندې تقریبا د 6% نیولې تر 40% پورې افزایش پیدا کړ.
د ښاغلي الکوزی په خبره خصوصي سکتور ته داسې پروګرامونو ملاتړ کوي، خو باید هدف ته د رسیدو لپاره په بنسټیزو ځینو کارونو جدي کار وشي. دی وایي د سوداګرۍ د غوړېدو لپاره د لارو چارو موندلو راخوا په هیواد کې دننه برېښنا او امنیت ته کار او له فساد سره مبارزه اړینه ده چې باید ورته پاملرنه څه ډېره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په خوست کې خزینه مدني فعالان وایي په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته. دوی له ښاروالۍ او نورو حکومتي مسؤلینو څخه دې برخې ته د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
په ټوله کې د ښځو لپاره د روغتونونو او روغتیایي کلینیکونو له انتظار خونو پرته په خوست ښار کې د ښځو لپاره د ناستې مناسب ځایونه نشته. د خوست خزینه مدني فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د ښځو لپاره د مناسبو انتظار ځایونو د نشتون له کبله نه له ښځو سره ماشومان خوندي وي او نه هم د دې ځایونو نظافت او حالت د دې وړ دی چې ښځې دې په هغه کې انتظار وباسي. د کلثوم په نوم یوې مدني فعال ازادۍ راډیو ته وویل
نو د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي هغه پیاده روانو کې ناستې وي، یو خو د دوی عزت خوندي نه وي، بل داسې بس کاریږي چې د سړک تر غاړو ناست وي، دغه له ډېرو مشکلات سره مخ کېږي. او داسې چې ماشومان یو ځای نه بل ځای ته فکر نه وي، د میندو یا خویندې چې وي ځي یا صادري کوي د هماغه پیاده رو یا بل ځای کې، نو بې درکه کېږي، ورکه کېږي، او داسې خوندي ځای نشته دی چې دوی محفوظ وي پکې.
په همدې حال کې هغه ښځې تر ټولو زیاتې له ستونزو سره مخامخ کېږي چې له ولسوالیو ښار ته راځي. د یعقوبه او صبری ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی شفیع الله له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته پاملرنه وکړي.
دلته بیسترې دور دلته دای چې دلته کینی په د پیادرو بل د بلک هیڅ ځای نشته چې دلته د په منظم ډول کینی. د خپل دولت نه مهیله دادو چې دلته سام زینو جوړ کی یو منظم ترتیب ونیسي ترڅو د زنناو دغه داسونز چې دا حل شي.
د خوست خار په جنوبی سنډه کې د خزو پونوم څو کاله مخکې جوړ شوی پارک شته، خو د خار له ټولو برخونه ورته لاسرسی ستونزمن دی. د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال دولت ته وړاندیز لري چې د خار په مختلفو ځایونو کې د خزو د ناستې لپاره مناسب ځایونه او انتظار خونې جوړې کړي.
زموږ غوښتنه د دولت نه هم دا ده چې باید نور پارکونه هم جوړ شي، یا هم داسې وړې وړې تجمع ځایونه د اړیې دپاره نږدې زنانو دپاره چې سهولت ټول پکې برابر وي، خو تر اوسه پورې دا کار شوی نه ده. زنانه دغه مشکلاتو سره لاس به ګرېوان دي.
په ورته وخت کې د خوست ښاروالۍ مسؤلین هم د ښار په بېلابېلو سیمو کې د ښځو لپاره د انتظار خونو د نشتون ستونزه مني، خو وایي چې دې لپاره ځینې اقدامات په پام کې دي. د دې ادارې د اجتماعي او فرهنګي چارو مسؤل لمر نیازی وایي:
موږ اراده لرو چې یو اندازه بودیجه دې ته بېل کړو چې د ښار په ځینو مختلفو ځایونو کې چې هلته تجمع د زنانو یا په عام ډول د لارې د سر د کسانو وي چې هغوی په ترانسپورټي اډو کې نه وي، یقینا بېدیا وي، لکه په عمومي جادو باندې صاحبانو نه انتظارګاه وي جوړو.
د خوست ښاروالۍ مسؤلین دا هم وایي چې د ښار په بېلابېلو سیمو کې ډېر لږ ملکیتونه لري چې له همدې کبله ډېر کله نشي کولی د ښاریانو ټولو غوښتنو ته په لږ وخت کې رسیدګي وکړي. خو د دوی په وینا د ښاریانو غوښتنې په پام کې دي او په دې برخه کې به خپلې هڅې نه سپموي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصمیح
ازادی را دیو سر ووسی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سولې ایزو مظاهرو له ځپلو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه دا غوښتنه په داسې حال کوي چې د پاکستان پولیسو پرون په لاهور کې یو بل خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې ونیو. نور حالې د فرشت جلال زی پر راپورټ کې اوري.
د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې ژورنالیست رضوان رازی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د پاکستان د قانون د حاکمیت ادارې ویلي چې رادی په دې هیواد کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی او له دې عمله نیول شوی دی. ژورنالیست رضوان رادی په پاکستان کې د دین ټی وی په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته کار کاوه. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې رضوان رازی د پاکستان د قضایه قوې حکومت او استخباراتي ادارو پر ضد داسې خبرې کړي چې بدناموونکي او کرکجنې تعریف شوي او تر تحقیق لاندې دی. د رادی زوی اسامه رویټرز خبری اژانس او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې داسې کسانو چې دوی نه پیژندل د هغه پر پلار حمله وکړه، لاسونه یې وروتړل او موټر ته یې پورته کړ. په پاکستان کې یو شمېر ژورنالیستانو ویلي چې د عمران خان د حکومت مخصوصا د پوځ او استخباراتو له لوري په بې ساري ډول تر زیات فشار لاندې دي. د پاکستان پوځ او استخبارات د هغه هیواد پر کورنیو او بهرنیو سیاسي مسئلو سخته څارنه کوي. په همدې ورځ د لاهور ښار د وکالج استاد عمر علي جان د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه اعتراضي لاریون کې د ګډون له امله ونیول شو. هغه څو ساعته په توقیف کې وو او وروسته په ضمانت خوشې شو. عمر علي جان پر فیسبوک پر خپله پاڼه لیکلي وو چې د سهار په څلورو بجو نیول سوی او لیکلي وو: زه داسې وګړی یم چې د قانون درناوی کوم او د عدالت لپاره له مبارزې به راونه ګرځم. د لاهور پولیسو ویلي وو چې عمر علي جان په یوه مظاهره کې د ګډون، د یوه سرک د بندولو او د دولت پر ضد شعار ورکولو په تور نیول شوی وو. خو دا نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې د عمر علي جان توقیف وغندل او وی ویل چې د پاکستان حکومت باید د سوله ایزو مظاهره چیانو له ځپلو او د هغوی پر ضد له داسې سخت چلند لاس واخلي. په پاکستان کې د فبروري په دوهمه د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي محمد ابراهیم ارمان لونی تر وژل کېدو وروسته ډیرو خلکو د اسلام آباد او لاهور په ګډون په ډیرو لویو ښارونو کې اعتراضي مظاهرې وکړې. له هغه راهیسې د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر پلویان د پاکستان پولیسو نیولي دي. د دې غورځنګ رهبري د پاکستان پر پولیسو تور پورې کوي چې په همدې ډول یې ارمان لوڼی وژلی دی، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د لوڼی د قتل په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او حقیقت څه دی دوه اونیزې خبرونې درته خپرو، خو اوس په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې کیدونکي دي. او ار بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ده.